په ازادي رادیو د خبرونه تاسو کوربه ز احمد تکل خرغلاس درته وایم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې په کابل کې د نننې چاودنې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خبرو. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی په مکرې خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست په کابل کې د نننی برید د غندلو تر څنګ له طالبانو وغوښتل چې حملې بندې او تلپاتې اوربند او سولې ته غاړه کیږدي. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي له خپلې دندې لرې کړی شوې ده. د بیلاروس په پلازمینه مینسک نن بیا معترضانو په یوه لاریون کې له قدرته د الکساندر لوکاشنکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست په کابل کې د نننی برید د غندلو ترڅنګ له طالبانو وغوښتل چې حملې بندې او تلپاتې اوربند او سولې ته غاړه کیږدي. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې په خوشحال مینه کې د ولسي جرګې پر غړي خان محمد وردګ نننی تروریستي برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې طالبان باید د افغانستان د خلکو په وړاندې له یوه نامشروع جنګ او د دې هیواد عام المنفعت تاسات ته له زیان اړولو لاس واخلي. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي او کومې بلې ډلې هم تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي نن د پیښې په ځای کې خبر لاندې وویل 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي.
2 نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت.
په دغه چاودنه کې زموږ 9 ملکی هیوادوال شهیدان شوي. تر اوسه د 40 تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو وکیل خان محمد وردګ هم شامل دی، خو وضعیت ښه دی.
خاغلی اندرابی دا یو موټر بم چاودنه وبلل چې ویل کېږي هدف د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګ. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي خپلې دندې لرې کړی شوې ده. غلی سمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دندې د لرې کېدو په اړه ورسره هیڅ تماس نه دی نیول شوی او نه هم ورسره په دې اړه مشوره شوې ده. د هغې په وینا له تیر 1.5 کال رئیس چې د دغه وزارت د ایجادولو اعلان شوی پر تشکیلاتو هم کار نه دی شوی. سیما سمر شاوخوا 1.5 کال مخکې په دغه دنده ټاکل شوی او تر هغې مخکې شاوخوا 10 کاله د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه دنده ترسره کړې وه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د یو پلاوی په مشرۍ په یو رسمي سفر سبا دوشنبه تاجکستان ته ځي. د دې شورا ویان فریدون خوزون په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دغه سفر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع او د همکاریو د پیاوړتیا د راجلبولو په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، د دې هیواد له صدراعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولایتونو د والیانو ویندویان له رسنیو سره له خبرو کولو منع شول. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په دې اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د ولایتونو د ویندویانو د بستونو د لغوه کېدو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې اوازې ناسمې بللې او ویلي دي چې ویندویان به خپلو دندو ته دوام ورکوي، خو له دې وروسته به د خپلو ولایتونو اړوند ټول معلومات راټولوي او هغه به والیانو ته سپاري. د دې ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي، خو یوازې په لږ توپیر هغه دا چې وروسته له دې به د موثرې او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والي صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشارو ترمنځ د رابطې ټینګښت او والي صاحبانو ته به اړوند موضوعګانې راټولوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نایبیان نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې دغه اقدام د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي دي چې په دې اقدام سره به اطلاعاتو ته لاسرسی لا محدود او په ځینو مواردو کې آن ناممکن شي. د نای په وینا دا ځکه چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسی ورځې او اونۍ وخت نیسي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران شمال لویدیځه برخه نن یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 4.15 ښودل شوی ولړزول. د ایران ایرنا خبري اژانس راپور له مخې د دغه زلزلې مرکز ترکیې پولې ته نږدې د اذربایجان لویدیځ د قطور سیمه کې 5 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. تر اوسه پورې د احتمالي زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې نن بیا معترضانو په یو لاروین کې له قدرت د الکساندر لوکاشنکو د لری کېدو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د بیلاروس څنګه د راپور لمخې نن د پلازمینه مینسک په څو سیمو کې مظاهره وشوه، خو د ګډونوالو شمیر کم و. تر اوسه پورې ویل کېږي چې د بلوا ضد پولیسو لخوا شاوخوا څلوېښت د معترضان نیول شوي دي. اګست له نهمې له کله چې لوکاشنکو د ولسمشرۍ د ترسره شوو لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، نږدې هره ورځ په دې هېواد کې مظاهرې کېږي. اپوزیسیون دغه انتخابات له درغلۍ ډک بللی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې پولیسو له انتخاباتو وروسته مظاهرې ځپلي او له 20,000 زیات معترضان نیولي دي. د استرالیا په اوبو کې د شارک ماهیانو خونړي بریدونه په 2020 کال اته چنده زیات شوي، چې دا له 1940 کال راهیسې د دې هېواد لپاره تر ټولو وژونکی کال و. د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې، که څه هم د نړۍ په کچه د استرالیا په اوبو کې شارکان ډېر لیدل کېږي، خو په دې وروستیو کلونو کې دغو سمندري ژوو بریدونه زیات کړي دي. روان 2020 کال په استرالیا کې دا ډول اته وژونکي پیښې ثبت شوي، حال دا چې په وروستیو شاوخوا 15 لسیزو کې په کال کې په متوسط ډول یوه، او په تېر 2019 کال کې هیڅ نو ثبت شوی. سکال شل ناببره بریدونه ثبت شوی چې تیر 2019 کال شمیر ولسو. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا دا د شارک ماهیانو په چلن کې دوامدار بدلون نه ښکاره کوي، دا تصادفي پیښه ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د کابل او یو شمیر نور لوی ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړ. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.3، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.0، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.3، مزار شریف اسمان وریز د ورخت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 8.1، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.0.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پانه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. د خبرونه په دوام کې به ووري چې په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر بمی چاودنې درانه مرګ ژوبلا وړوله. سولې ته د دې حمله پر ګواښ د سیاسي چارو لې ویشنون کې سره خبرې کوو.
له تاسو څخه ډېر خبردار دي چې طالبان خپل یګانه کامیابی په دې کې ویدي چې د حملو ته ادامه پیدا کی څو تر خلکو په ځکه ډار پیدا کی.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د نویو مثبتو پیښو حال درکو. د حکومت د پریکړې چې لرسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو یې بندیز لګولای، د رسنیو د ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي دي.
زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه داله چې خپل پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
نور مطالب هم لرو. د کورونا وایرس نوې بڼې چې په چټکۍ سره له یو انسان نه بل ته لیږدي، په اروپا کې خلک او چارواکي اندېښمن کړي دي. د دې خبرې مجلې تر پایا را سره وسی. ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د خبرونې لومړی موضوع ته، افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په موټر بم حمله کې شاوخوا 10 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي 14 د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردک پر موټر شوی او نوموړی ټپي دی. لننګرهار او د هواد له نور سیمو څخه هم د تاوتریخوالي راپورونه را رسیدلی دي. جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې چاودنی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د 15مې حوزې اړوند په خوشحال خان مینې سیمه کې د شوې چاودنې لامل د خوځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وجل شوي او 40 نور ټپیان دي. مسعود اندرابی چې د یکشنبې په ورځ له 14 وروسته د پیښې په ځای کې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې په ټپیانو کې د افغانستان د ولسی جرګې غړی خان محمد وردک هم شامل دی.
نو نفر از هموطنان ملکی
په دغه چاودنه کې زموږ نه ملکی وادوال شهیدان شوي. تر اوسه د شلو تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې وکیل خان محمد وردک هم شامل دی او وضعیت ښه دی.
د افغانستان ولسی جرګې هم تایید کړی چې د ښاغلي وردک په موټر ماین چاودنه شوې ده. په وروستیو کې په کابل کې د چسپکي ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. د روان لمریزې میاشتې په درویشتمه نیټه هم د ولسی جرګې د یو بل غړي توفیق وحدت په موټر د کابل د ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې چاودنه وشوه چې دوه تنه پکې وژل شول او دوه نور ټپیان شول خو نوموړی په خپلو موټرو کې نه و. له کابل ورخوا له ننګرهار بدخشان لوګر او هلمند هم د چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. د سیمایزو چارواکو د څرګندونو لمخې په دغو دریو پیښو کې یو تن وژل شوی او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د دې ټولو پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وایي طالبان غواړي چې د جګړې له لارې واک ته ورسیږي.
طالبان اوس هم په دې عقیده یو دی غواړي د پاکستان په وساطت باندې د ټوپک له لارې قدرت ته ورسیږي او بالاخره اوس هغه د جهاد کلمه چې دوی له خارجانو سره مطرح کوله اوس هغه مسله دوی د خارجانو امریکانو سره جنگ نه ده او خپل ورور وزنې ته ادامه ورکوي. دوی غواړي چې هر ورځ چاودنې وکړي وزنې وکړي او پر حکومت د ټوپک له لارې چپک
دی غوښتنه کوي چې پر یو وخت جګړه او د سولې خبرې ممکن نه دي باید اوربند وشي او وروسته د سولې خبرې پر مخ یوړل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 30 انتحاري حملې او 1500 لس ماین چاودنې شوي چې لامل یې 1500 ملکیان وژل شوي او 1500 نور ټپیان دي. خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د جګړې لښکېلو خواو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو موضوع باید د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې لومړیتوب ولري. اغلی لاینز چې د تیری ونی د پنځم بي پورز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د جګړې په خکېلو اړخونو فشار راوړي تر څو په تاوتریخوالي کې دوامدار کمښت راشي.
په کابل او ولایتونو کې د نن ورځې د تاوتریخوالي د پیکو په اړه راپور مو اوریده. هدف یې وژنو چې تر ډیره دولتي چارواکي فعالان او خبریالان پکې په نښه شوي، نه یوازې په کابل بلکې په ټول هیواد کې خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړې هیلې ارشاد سره پر ټلیفون مرکه وکړه او په سر کې مې پوښتنه ترې وکړه چې حکومت د دې حملو د مخنیوي لپاره باید څه وکړي.
دغه سوال یا دغه فکر چې نن سبا یې کوم حکومت نه دا توقع وکړو چې د داسې حملو مخه ونیسي، دا د ما په نظر یو ډېره اوږده او تاریخي اساس بنسټ لري. د ګاونډیان هم له موږ سره په ډېر غلط چلند باندې روان دي او د دوی مخنیوی د یوې ورځې کار نه ده او نه د موږ د اوسني حکومت د واسې کار ده. او له بله مخه دې نه چې موږ د سولې په چوپړ کې قرار لرو او د سولې مذاکرات کېږي، نو دلته له تاسف نه ډکه خبر دا ده چې طالبان خپل یګانه کامیابي په دې کې ویني چې د حملو ته ادامه پیدا کړي څو چې د خلکو په زړه کې ډار پیدا کړي او حکومت ضعیفه کړي او خپلې غوښتنې په دې ډول په حکومت باندې عملي کړي. له بده مرغه دا یو علت او یوه وجه یې نه ده، په سلهاوو وجې دي چې دلته لاسې سره یو کړی او داسې یو حالت متاسفانه په افغانستان کې راغلی.
مګر د چارواکو له خولې د شل کاله دا ویل کیږي چې دا د یوې ورځې خبره نه ده، نو شل کاله خو کم وخت نه دی. فکر کوي چې حکومت ناکام دی.
دا کامل غوړت نشرو د څه په بون کې خلکو په ځای دي چې افغانستان ته یو سم آینده جوړ کړي. فقط هر څوک د خپل قدرت په فکر کې او ورته ځان ته یو دنیاګي جوړ کړي و. نن سبا خاص طور باندې حکومت نه ملامت هم ځکه چې د منګه 150,000 ناټو اتاکر ووتل چې هر اسکر داسې تجهیز و چې د منګه 100 اسکر په برابر باندې مجهز و په تقیله سلاحو باندې. دا خو تاسې ویلي څو دلیله کېدای شي، یو دلیل چې مشخص زه نه شم ویلی چې صرف حکومت ملامت ده، دې کې مخکني وزیران هم ملامت دي، دې کې د بن کانفرنس ګډون کوونکي هم ملامت دي، او دې کې هو د فعلي حکومت هم ملامت ده.
بله میرمن ارشاد، د سولې خبرو ته تر اوسه پورې هم په افغانستان کې خلک لا هیله من دي. فکر کوي چې دغو حملو دوام به د سولې پر روانو هڅو کې دغه د دواړو خواوو ترمنځ یو څه ناڅه اعتماد چې په دا وروستیو دوه دریو میاشتو کې رامنځته شوی څومره به زیانمن کړي؟
د سولې خبرو ته ټول خوشبینه یو، خو له بده مرغه پرون مې د منګې یو افغان چې په دا سولې مذاکرات کې قطر کې اشتراک کړی و، هغه نه مې پوښتنه وکړه چې دا د طالبان د آتشبس په باره کې یا د اوربند په باره کې څه نظر لري. هغه راته ویلې وایي اوربند چې دا د طالبانو په اجنډا کې آخري موضوع ده، یعنې له هغه نه مخکې دوی نورې خبرې لري. دا ښه کار نه ده، دې کې زه مخکې مې خبره نیمګړې پاتې شوه چې هم حکومت ملامت هم خلک ملامت، په ټوله کې زما په نظر دغه جامع جهاني چې دوی هم ملامت دي. په یو وخت کې راغله دې وطن ته په یو حالت کې موږ دې ته خوشي کړو چې نه یاسکر سم راته تجهیز کړ نه ښه نه بد، او په نن ورځ موږ تاسې ټول پوهېږو چې دغه فیصلې چې د طالبان لخوا کېږي د دوی ریموټ کنټرول چېرته ده، او هغه فیصلې چې د حکومت لخوا کېږي حکومت صلاحیت وره ده، نو دې کې ولې خارجیان مداخله نه کوي، ولې یو تضمین خارجیان نه غواړي د ګاونډي هېوادونه چې نن سبا طالبان یو حامی درلود چې هغه پاکستان و، نن ایران سره ګډ شوی، روسیه سره ګډ شوی، او امریکا چپه خوله د موږ نظاره کوي او فکر کوي چې وظیفه یې نوره افغانستان کې ختمه شوه، او د امریکا خلک هم داسې خلک نه دي چې یا په سیاست پوهي او یا پوه شي چې زموږ چې دغه ټاکس ورکوو دغه پیسې چېرته دي. فقط
د ولسی جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شانون کې هلی ارشاد وچه د هیواد روان امنیتی حالات او د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا وایرس د 141 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې وزارت شمیرې ښیي چې په تیرې یوې شپې او ورځ کې د دې وایرس له کبله 10 کسان مړه شوي دي. د دې موضوع تفصیل د اجمل انت پر راپور کې او بخې د اجمل تورمان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په 43 ساعتونو کې د کورونا وایروس 1401 مشکوک پیښې ارزول شوې چې له دې ډلې 141 مثبت دي. د دې وزارت رسمي شمیرو له مخې په یاد موده کې په کورونا وایروس اخته 40 کسان مړه او 395 نور بیا بیرته روغ شوي دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله ترکه
په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې 1401 شکمنې پیښې منعد شوي دي چې له جملې څخه 141 مثبت تعین شوي دي. 40 تنه له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند لاسه ورکړی او 395 تنه بیا بیرته رغېدلي، چې دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 50,600 ته رسېږي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې په پیل سره د دغه هیواد د عامه روغتیا وزارت محدودیتونه سخت کړي او د روغتیايي سپارښتنو په پلي کولو باندې ټینګار کوي. دغه وزارت په دولتي ادارو کې د کارکونکو د شمیر کمولو طرحه هم کابینې ته وړاندې کړي چې د یادې طرحې په پلي کېدلو سره به 50% دولتي کارکونکي له خپلو کورونو کار کوي. خو د افغانستان کابینې تر اوسه پورې دا پریکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان حج او اوقافو وزارت وایي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف یې په پلازمینه او ټول ولایتونو کې د فاتحو سالونونو تړلي او جماعتونو کې هم اخیستل منع کړي دي. د دې وزارت د جماعتونو مشر فضل کریم سراجی ازادي راډیو ته وویل
البته طواله په مکتوب رسمي
البته تر دې دمه موږ ته د عامه روغتیا وزارت لخوا رسمي مکتوب نه دی رسیدلې خو د وزیر صاحب سپارښتنه ته په کتو مو د مرکز او ولایتونو امامانو ته هدایت ورکړی چې په جماعتونو کې فاتحي ونه نیسي او دا پلی شوی هم دی
ان شاء الله ای تطبیق هم شوه
په افغانستان کې د کورونا وایروس له خپرېدو تر اوسه ټولې 50,600 پیښې ثبت شوې چې له دې شمېر 40,400 کسان مړه شوي او 9,150 نور له یاد وایروس څخه بیرته روغ شوي دي. د کورونا وایروس ډېرې پیښې کابل، هرات او تر ټولو کمې بیا نورستان، اروزګان او سرپل ولایت کې ثبت شوي دي.
د ازادي راډیو مخامنې خبری مجله اوري د افغانستان د خبريالانو د دفاع او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وای ل رسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو بندیز د اساسي قانون خلاف عمل دی. د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي اداري ویلي چې ل دې وروسته به والیان ل رسنیو سره معلومات نه شریکوي. خو د افغانستان د اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وای اندېښنه ده چې ښایي والیان ل رسنیو سره خبرو کولو ته وخت ونه لري. اکرام الله اکرام د موضوع تفصیل اوروي.
د افغان حکومت دا پریکړه چې ولایتي ویندویانې له رسنیو سره له خبرو منع کړي له نیوکو سره مخ شوې ده. د افغانستان د خبريالانو د دفاع او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل بولي او وایي چې په دې سره به معلوماتو ته لاسرسي چې لا د مخه ستونزمند نور هم سخت شي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
تر دې وړاندې هم د معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وې، خصوصا والیانو به په ډیرو سختو کې د ژورنالیستانو سره کتل یا به هغوی ته معلومات ورکول. لکه نه چې د ویاندویانو دفترونه جوړ شول، رسنۍ ته د ویډیو په چمتو کولو کې ولایتي دفترونو راغنده رول درلوده او دا د معلوماتو لاسرسی ډیر اسان کړی و. زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه داله چې خپل پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د والیانو د ویندویانو د بستونو د لغوه کېدو خبره کړي او ویلي دي چې په هغه لیک کې چې د ملي امنیت شورا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې ته استولې، ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې لدی وروسته والیان د ویندویانو د لرلو حق نه لري. د نوی په خبر پاڼه کې راغلی دا چې لدی وروسته به د ویندویانو دندې په خپل والیان اثر تر رسوي. دا غیر عملی ځکه دي چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسي ورزي او آن ونې وخت نیسي. خو د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ولایتونو د ویندویانو بستونه لمنځه نه دي تللي، بلکې یوازې له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې ادارې د اماړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي، خو یوازې په لښ توپیر هغه دا چې وروسته لدی به د موثر او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والی صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او اماړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشارو ترمنځ د رابط ټینګښت او والی صاحبانو ته به اړوند موضوعګانې
راټولوي. افغان خبريالان وایي دوی ته مهمه نه ده چې د ویندویانو بستونه ساتلي او کلغوشي وي، خدای چې ل رسنیو سره ل خبرو کولو منع شوي او دا چاره والیانو ته سپارل شوي نو اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزمنوي، ځکه والیان ګڼ نور مسولیتونه لري او نشي کولی چې ټول ورځ په ولایتونو کې پر روانو پیښو ل خبريالانو سره معلومات شریک کړي. په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په دې برخه کې د ولایتي ادارو د ویاندویانو رول مهم بولي. د دې کمیسیون غړي او ویاند حمدالله ارباب ازادي راډیو ته وویل
ادارات مکلف دي چې د په وخت دقیق اطلاعات د رسنیو د ولس سره شریک کړي. په دغه برخه کې د ویاندویانو رول ډېر موثر او ځکه د دولتي اداراتو روزمره چارو په حق له اطلاعات د رسنیو سره شریکول. نو زمونږ هیله دا ده چې د ویاندویانو دغه تغییر او تبدیل په ټوله کې د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې د محدودیت باعث نشي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وړاندیز کړی چې په دې برخه کې د منظم جوړښت رامنځته کېدو په پار باید د ملي امنیت شورا د ولسمشرۍ ماڼۍ د امو ستراتیژیکو اړیکو عمومي ادارې ریاست د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې اطلاعات او فرهنګ وزارت اطلاعات او د لاسرسي کمیسیون مدني ټولنو او د رسنیزو بنسټونو مسؤلینو ترمنځ ګډه کمیټه جوړه شي تر څو دغه ستونزې د حل لپاره لارې چارې ولټول شي. د یادونې وړ ده چې افغان خبریالانو او د خبریالانو د ملاتړ ادارو تر دې مخکې هم وخت پر وخت پر حکومتي ادارو نیوکې کړي چې معلوماتو ته یې د خبریالانو لاسرسی ستونزمن کړی، هغه څه چې حکومتي چارواکو رد کړي دي.
نن د لیندې د میاشتې وروستۍ شپه یلدا، یا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. یلدا د څیلې د شپې په نوم هم یادیږي او اړه یې ګڼې کیسې او نقلونه شته. په ځینو سیمو کې په دې مناسبت د شعر شپې او نور محفلونه جوړیږي. خان محمد سین راپور راکوي.
یلدا شپه چې د افغانانو په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري، هغه شپه ده چې د لیندې د میاشتې د لمر پریوتو څخه پیل او د جدي میاشتې د لومړۍ ورځې تر لمر خاته پورې دوام کوي. دغه شپه د چیله په نوم هم یادیږي چې د کال تر ټولو اوږده شپه ده. فرهنګ پوهان وایي د یلدا د کلمې ریښه سریانی ژبې پورې رسیږي. لیکوال او شاعر نقیب آروین آزادی راډیو ته وویل:
دغه مراسم د نوروز، مهرګان او داسې نورو په څیر د تاریخ په اوږدو کې پاتې دي او له طبیعت نه اخیستل شوي دي او په دوهم پړاو کې د خلکو له عادي ټولنیز ژوند سره تړاو لري.
فرهنګ پوه ګل احمد نظری آریانا آزادی راډیو ته وویل: خلکو به په دغه شپه پر درستخانونو وچې میوې، انار، هندواڼې او داسې نورې میوې چې سره رنګونه پکې وګدل، سور رنگ یې له رڼا سره تشبیه کاوه او دا یې پر تیارو د رڼا بریالیتوب او د یوې تورې شپې پای ګاڼه. ښاغلی نظری آریانا وایي: د ښاغلي آریانا په خبره دغه شپه په تاجکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان او حتی د یلدا د شپې تاریخ سره په تړاو سناسه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم نمانځل کیږي. ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي هڅې کوي چې لرغوني دودونه او فرهنګ تازه وساتي. د دغه وزارت ویان صابر محمد آزادی راډیو ته وویل:
موږ سږ کال د یلدا شپه په ډیرو ښو مراسمو سره نمانځو او یو غوره مراسم مو ورته د تیرو کلونو په پرتله باندې نیولې دي.
که څه هم څو کلونو جنګونو د دغه شپې نمانځل پیکه کړي او هر کال نمانځل کمیږي، خو اوس بیا هڅې کیږي چې د دغه شپې د نمانځلو دود تازه شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اروپا کې د کورونا وایروس نوې بڼې چې په چټکۍ سره له یوه انسان څخه بل ته لیږدي، خلک سخت اندېښمن کړي دي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د دې ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره په لندن او د انګلستان په نورو سیمو کې کلک محدودیتونه اعلان کړل چې له نن څخه به عملي کیږي. دا بندیزونه به د خلکو او په تیره بیا په دې هیواد کې پر دیره افغانانو څه اغیز ولري؟ په دې اړه اسمت ساروان په لندن کې له یو میشت افغان شفی زونډي سره خبرې کړي. ښاغلی زونډي، د مرکه په پایل کې پرې اړه وویل:
نن یک شنبه انګلستان حکومت یو لړ نوي بندیزونه په ځینو ښارونو په شمول د لندن چیرې چې زه پکې ژوند او کاروبار کوم ولګول، چې د دې بندیزونو منفي اغیزه به زما او زما په شان په زرهاو نورو افغانانو او د دې په کورنیو منفي اغیزه ولري.
ځونډی صاحب، تاسو د بندیزونو د اغیز یادونه وکړه، که څه هم دا بندیزونه د خلکو د ژوند او له کرونا د هغوی د ساتنې لپاره به ضروري وي، خو منفي اغیز یې شاید تر ځایي خلکو افغانانو ته ډېرې متوجه وي، همداسې نه ده؟
بالکل، د اوسني بندیزونو او د کرونا دویمې څپې له کبله لګېدلو بندیزونو اغیزه به تر انګریزانو پر افغانانو زیات وي، ځکه چې افغانان اقتصاد لحاظ هم دومره پیاوړي نه دي او انګریزانو په بل هیڅ نه دلته خپل کورونه شته. نو افغانان نوي فیصده کرایي کورونو کې اوسېږي، مجبور دي چې خپل د کور کرایه له خپل عوایدو تعویل کړي، او لس فیصده نور افغانان که خپل کورونه دي هغوی هم له بانکونه اخیستي دي او مجبور دي چې هغه میاشت په میاشت د بانک قرضه ورتعویل کړي. نو خامخا د دې منفي اثرات به پر افغانانو تر انګریزانو زیات وي. او د دې ترڅنګ افغانانو ته چې بل لوی اغیزمنتیا لري هغه د دې کورنۍ دي چې په افغانستان کې اوسېږي، دننه هیواد کې دوی هر یو خپل کورنۍ سره دې ځنه میاشت میاشت مالی مرستې کوي چې هغه به هم اغیزمن شي د اوسنۍ بندیزونو له کبله. او د اقتصادي اغیزمنتیا ترڅنګ د دوی کورنۍ او ورځنی ژوند د ماشومانو هم سخت اغیزمن شوی ده. په خو به ماشومان سره خپل خپلوانانو دوستانو کورونو ته تلل، یو تر بل به دو دستور او خپل ژبه زده کوله چې تقریبا د لس میاشتې کېږي چې دغه تګ راتګونه هم دلته بالکل بند دي. دا هم د دوی په ژوندانه کې یو منفي اغیزه ده چې د کورونا په د بندیزونو له کبله راغلی ده.
په لندن کې دیره افغان شفی زونډی و چې په برتانیا کې د کورونا وایرس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د حکومت د نویو لګیدلو محدودیتونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. له دې سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعت خبرونه کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.